امريكا غاگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امريكا.
محترم اوریدونکو السلام علیکم. نن د شنبه ورځ ده، د 2018 میلادي کال د جنوري 28 ده. دا وخت په واشنگټن کې د مخوستن 9 بجې دي. د دې ساعت خبرونه واورئ. ډانلډ ټرمپ د امریکا د 45 جمهور رئیس په توګه د وفاداری لوړه وکړه. د ګامبیا جمهور رئیس یحیی جامی ژمنه کړې چې قدرت په سوله ییزه توګه خوشی کړي، او په سوریه کې د امریکا په هوایي بمباریو کې د سلو نه زیات وسلوال جنګیالي وژل شوي دي. امریکایي میلیارډر او د کورونو سوداګر ډانلډ ټرمپ د جمعې په ورځ د جنوري په 6 د متحده ایالاتو د 45 جمهور رئیس په توګه د ځانګړو مراسمو په لړ کې د وفاداری لوړه وکړه. ټرمپ خپل لومړی وینا کې د امریکایي کارګرانو د ژوند ښه کولو په منظور د یو نوي بصیرت او دید غو وکړ، او ویل چې واشنگټن امریکایي کارګرانو لپاره غورځولی و. ډانلډ ټرمپ خپل وینا کې په سلګونو زرو هاو خلکو ته ویل چې د قسم خوړلو د مراسمو د سیر لپاره راټول شوي وو چې دا ستاسو شیبه ده او تاسو پورې اړه لري. په داسې حال کې چې نری نری باران اورېده، ټرمپ خپلو طرفدارانو ته ویل چې بیرته اوس خلک د دې ملت واکداران شو، زه به هیڅکله تاسو سره جفا ونه کړم. او یا کلن ډانلډ ټرمپ د امریکا په ټول تاریخ کې د زیات عمر خاوند دی چې جمهور رئیس په توګه وټاکل شو. د وفاداری د لوړې په وخت یو زیات شمېر احتجاج کوونکي هم راجمع شوي وو، او د نو فاشست یو ایس ای نو ټرمپ شعارونه یې ورکول. کله چې ښاغلي ټرمپ د وفاداری لوړه کوله، مظاهره کوونکو له پولیسو سره ټکر وکړ. دا مظاهره چین چې د امریکا له مختلفو ایالتونو نه راغلي وو، د ودانۍ کړکۍ یو شی ماتې کړې، او پولیسو یو شمېر کسان ونیول. څو شېبې وروسته له هغه چې ټرمپ د امریکا د نوي جمهور رئیس په توګه د وفاداری لوړه وکړه، هغه رسمي اسناد یې لاسلیک کړل چې د امریکا د پوځ د اعلی قمانډان په توګه د واک او اختیار د اخیستلو او وظیفې د اجرا کولو لپاره حتمي دي. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر ویل چې ټرمپ یو فرمان لاسلیک کړی د سمندري پوځ متقاعد جنرال جیمز ماتیس ته د دفاع د وزیر په توګه د کار د پیل کولو اجازه ورکړه. د پوځي مقررات مخکې له دې چې په کوم ملکی بس کې کار وکړي، هغه باید وکلونه انتظار کړی وای. میټس د رینم کال مخکې تقاعد کړی و، او د ټرمپ د فرمان په اساس د انتظار باقی موده معاف شوې. د ملي امنیت د حق قانون له مخې چې په 1986 لمریز کال کې نافذ شوی، د پوځ متقاعد افسر باید وکلونه انتظار وکړي. د امریکا د هوایي قواو د بی 250 ډوله الوتکو په بمبارۍ کې په سوریه کې د القاعده طرفدار له 100 نه زیات جنګیالي وژل شوي دي. د امریکا دفاع د وزارت مامورانو امریکا غږ ته وویل چې د پنجشنبه د ورځې د هوایي برید احکام پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما د خپل کار د دورې د ختمېدو نه ورځ مخکې صادر کړی و. امریکایي مامورانو وویل چې د هوایي برید چې د حلب د ښار په لویدیځ کې د النصرې د جبهې یا د شام د فتح کولو د جبهې پر یوه تربیوي مرکز باندې په داسې حال کې وشو چې ټول جنګیالي په یوې ودانۍ کې جمع شوي وو. له دې حملې نه څو ساعته مخکې د امریکا د هوایي قواو 2B2 ډوله بمبارتمان الوتکو د لیبیا د سر په ښار کې د اسلامي دولت یادایش په مرکزونو حمله کړې وه، چې د امریکایي مامورانو په وینا له 50 زیات جنګیالي پکې وژل شو. د امریکا پخوانی 29 کلن جمهور رئیس جیمی کارټر په امریکایانو باندې غږ کړی چې د خپل 45 نوي جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ ملاتړ وکړي. کارټر چې په 1981 میلادي یعنی 1386 لمریز کال کې د کار دوره پای ته رسېدلې وه، تر اوسه پورې د شپږو جمهور رئیسانو د وفاداری د لوړې په مراسمو کې ګډون کړی دی. کارټر ویل چې زما د کورنۍ د ویشلو غړو له جملې نه یو هم ټرمپ ته په انتخاباتو کې رای نه واچولې، خو چې هغه د نوي جمهور رئیس په توګه کار پیل کوي، باید چې ټول امریکایان یې ملاتړ وکړي. د ګامبیا جمهور رئیس یحیی جامی چې تیر کال یې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ماتې خوړلې وه، او د قدرت له خوشي کولو نه انکار کوو، د جمعې په ورځ موافقه وکړه چې قدرت نوي جمهور رئیس آداما بارو ته خوشي کړي او له هېواد نه ولاړ شي. ګامبیا په لویدیځه افریقا کې پروت یو کوچنی اسلامي هېواد دی، او له تیرو 16 کلونو پرې یحیی جامی حکومت کوو. جامی دا پرېکړه د جمعې په ورځ د ګامبیا په پایتخت بانګیول کې د موریتانیا د جمهور رئیس محمد ال عبدالعزیز او د ګینیا د جمهور رئیس الفا کانډي سره له خبرو اترو نه وروسته وکړه. دواړو ورته اختار ورکړی و که په خواښې قدرت خوشي نه کړ، نو د لویدیځ افریقا د اقتصادي سازمان غړي ملکونه به په زور د قدرت نه وباسي. او په ایټالیا کې د نجات او ژغورنې عملې د دوو ماشومانو په شمول له هغه هوټل نه 10 کسه ژوندي را ایستلي دي چې د چهارشنبې په شپه یو ناڅاپه له غره نه د واورو د راښویدلو په پیښه کې په بشپړه توګه ویجاړ شو. د څلورو ستورو دا هوټل د هغه هېواد په مرکزي غرنۍ سیمه کې پروت دی. زیاتره ورته سیلانیان د سیال او تفریح په خاطر ورتل. دېرش کسان اوس هم ورک دي.
درنو اوردونکو خبرونو مو د سید سلیمان شاه صاحب څخه خبرودل او واستخ خبرونې لمړی مطلب د انتخاباتي کمپاین پر مهال ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان او پاکستان په اړه ډیر لږ خبري وکړه خو امریکا اوس په افغانستان کې حضور لري په داسې حال کې چې د طالبانو بردونو زور اخیستی د اسلامي دولت ډلې هم په ځینو برخو کې فعالیتونه او بردونو شروع کړي دي په عین حال کې پر پاکستان باندې نړیوال ټولنه اوس هم نیوکه کوي چې د افراطیانو د پټنځایونو په حقله لازم او کافي اقدامات نه کوي د ښاغلي ترامپ د افغانستان او پاکستان د پالیسیو په اړه زموږ همکار حسیب الکوزی د پخوانیو چارواکو او کارپوهانو سره خبرې کړې دي چې ستاسو پام ورته راړو
ولسمشر اوباما د تیر کال د جولای په میاشت کې پریکړه وکړه چې امریکایي ځواکونه به په افغانستان کې د هغه د جمهوري ریاست تر پایه پورې پاتې شي چې په دې سره یې د افغانستان د ماموریت پریکړه راتلونکي ولسمشر ته پرېښوده خو دا چې نوی حکومت به په سیمه کې څه وکړي ډېر څه روښانه نه ښکاري د بهرنیو اړیکو کارپوهان بېلابېل نظریات لري
که نوی حکومت غواړي چې په افغانستان کې پرمختګ وکړي نو باید چې په پاکستان کې د حقانی د شبکې او طالبانو د مرکزونو په برخه کې یو څه وکړي
میرمن کرټس تر راتلونکو کلونو پورې په افغانستان کې د امریکا د حضور په هکله خوشبینه معلومیږي او په دې باور ده چې د پخواني حکومت برعکس نوی حکومت به په سیمه کې د وضعیت پر اساس پرېکړې وکړي
موږ دا تمه درلوده چې نوی حکومت به د افغانستان په هکله خپله تګلاره د افغانستان د وضعیت پر اساس عیاره کړي او سیاسي مهال ویشونه به په پام کې ونه نیسي لکه د ولسمشر اوباما حکومت چې په پام کې نیول
د امریکا د باندنیو چارو د وزارت پخوانی معین او پخوانی د افغانستان سفیر ایرول انتونی وین د میرمن کرټس سره د سیاسي مهال ویشونو د نه ټاکلو په برخه کې موافق دی
په موږ کې ټولو چې په افغانستان کې یې کار کړی دی او هلته زموږ د هلو ځلو او پرمختګونو ساتلو ته ژمن دي هیله لري چې د افغانستان سره اوږدمهاله ملګرتیا د سیاسي مهال ویشونو پرته رامنځته شي
په افغانستان کې وضعیت د اندېښنې وړ دی او شاید تر دې هم پسې خراب شي
فکر کوم چې سږ کال به په افغانستان کې یو داسې کال وي چې جګړه به پکې زیاته وي ډېر لږ امکان شته چې د سولې خبرې دې په داسې ډول وشي چې یو ستره او یا د پیشبینۍ وړ نتیجه ولري
خو ښاغلي کورټسمن په دې باور دي چې کله د افغانستان مسله مطرح کیږي نو پاکستان یوازینی هیواد نه دی چې امریکا یې باید غم وخوري
د پاکستان په مسأله کې چین شاملېږي هند شاملېږي او په خپله پاکستان داخلي ستونزې لري یوازې د افغانستان سره د سرحد مسأله نه ده د پاکستان سره به نوی حکومت په جلا توګه چلند کوي
پاکستانی خبریال او لیکوال احمد رشید د کورټسمن سره موافق دی
په سیمه کې اوس وضعیت ډېر پیچلی دی ایران د طالبانو ملاتړ کوي طالبانو د روسیې سره خبرې پیل کړي د چین سره خبرې کوي په مجموع کې زیات سیمه ییز هیوادونه داخل شوي دي
ځینې کارپوهان بیا په دې باور دي چې ښاغلی ترامپ شایي پر پاکستان باندې زیات تمرکز وکړي د یادونې وړ ده چې د کمپاین پر مهال ښاغلی ترامپ یو ځل وویل چې ستونزه اصلا په افغانستان کې نه بلکې په پاکستان کې ده په خپل دفاع کې پاکستاني چارواکي وایي چې دوی د ترهګرۍ ضد جګړه کې زیاتې قرباني ورکړي دي امریکایي چارواکي یې مني خو وایي چې پاکستان نور څه هم کولی سي سکاټ وارډن د امریکا د سولې د انسټیټیوټ د آسیا د مرکز رئیس وایي چې پاکستان ته باید قناعت ورکړل سي
فکر کوم چې باید د پاکستان سره یو داسې پالیسي غوره شي چې هم پکې فشار موجود وي او هم امتیازات پر پاکستان باندې باید فشار راوستل شي چې پر ځینو ستراتیژیکو محاسباتو د سره غور وکړي چې د افغانستان د سولې بهیر غښتلی شي او پاکستان به تر هغه دا کار ونه کړي چې ګټه او فرصتونه ونه ویني
سره له دې چې امریکا افغانستان ته شاوخوا یو لک امریکایي عسکر ولېژل چې اوس دغه ځواکونه د 9000 شاوخوا دي خو د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د ګټلو په هکله څه نه ویل کیږي افغان حکومت اوس هم د طالبانو سره چې په پاکستان کې ځالې لري په جګړه بوخت دی داعش د افغانستان په ځینو برخو کې ځالې جوړې کړي او د افغانستان پر حکومت باندې اوس هم د ادارې فساد پراخ تورونه لګول کیږي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2 شپږ نوي FM 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
تریوی میاستی نظامی عملیات وروسته د ورزګان د مرکز ترنکوټ د امنیتي کمربند ساحه تر 40 کیلومتره پورې پراخسیوي. ورزګان ولایت لتیرو و میاست راسی د درونو نشته شاید وو چې اندری زله د مرکز ترنکوټ د سکوت لپاره وسلوالو بریدونه تر سره کړی. ایزلا پپل د کندهار څخه په دی اړه راپور راکوي.
لتیرو پینزو اونوی راهیسی د ترنکوټ شار په څلورو خواو کې د افغان ګډ ځواکول لوري نظامی عملیات په لسیوي چې د چارواکو په وینا تر 40 کیلومتره پورې د دې شار امنیتي ساحه پراخه کړې ده. د روزګان د ولایتي شورا غړی عبدالکریم خادمزی وایي چې مرکزی حکومت د پسرلی راتګ څخه مخکې د روزګان د امنیت د ټینګښت لپاره پر اغیزمنو لارو چارو باندې کار وکړي. نوموړي زیاته کړه چې لا هم د دې ولایت د ډیرو ولسوالیو ترمنځ غځېدلې لارې د ناامنیو له کبله د ترافیکو پر مخ تړلې چې ځایي خلک یې له کبله له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
کله چې د عملیات شروع شوي دي، عملیات پیل شوي دي، نو تقریبا چلمګر، سپیدخار، د خیر آباد، کاریز، د شینشاه غونډۍ، همدغسېانی د ګوګرک کلی افغان امنیتي ځواکونه ډېرې لاسته راوړنې هم په دې سیمو کې لري. مرکزي حکومت څخه مو غوښتنه دا عملیات باید محدود نه کړو، تر ولسوالیو پورې وغځوو، ځکه چې پسرلی را روان دي، ټول سیم باید.
دغه راز د روزګان اوسېدونکي د جګړو له امله له بېځایه سو کورنیو سره بشري مرستو ته هم سخته اړتیا ویني. د نوموړي ولایت د پیښو پر ضد د مبارزې اداره وایي چې تر 15,000 زیاتې کورنۍ په دې ولایت کې د شپږو میاشتو په موده کې له خپلو سیمو څخه کډوال شوي چې 400 یې اوس بیرته د ترنکوټ په بېلابېلو برخو کې ځای پر ځای شوي دي. د ترنکوټ ښار اوسیدونکي عجیب ولی محمد وایي چې له ژمنیو واورو او اورښتونو سره د جګړو له کبله د بېځایه سو کورنیو ستونزې څو برابره زیاتې شوي. د خوراکي موادو په ګډون ژمنیو سون توکو او درملو ته زیاته اړتیا ده.
دلته ډیر په دغه څو ورځو کې دغه عملیات انشاءالله ډیر خوندور روان دي. ډیر داسې دا همغږي و دغه سره چې ملکي تلفات هم نه لري. مرکزي دغه څه دا غوښتنه ده مقامات څه چې زموږ دلته هغه بیا ځای شوي خلک چې دغو سره کومکونه راواستي، زموږ دا غوښتنه د مرکز څخه ده چې زموږ ورزګان ته ډیره جدي توجه وکړي.
د کورنیو چارو د وزارت مرسیال پاسوال مسعود احمد عزیزي وایي چې مرکزی دولت د روزګان د امنیت لپاره پر اغیزمنو لارو چارو باندې کار پیل کړي. نوموړي چې د روزګان د امنیتي حالاتو د جاج اخیستو لپاره د یو امنیتي پلاوي مشرقي خبرلانو ته وویل چې د پولیسو په لیکو کې د اصلاحاتو لړۍ چټکه سوې او په ګڼو نورو برخو کې هم پرمختګونه سوي.
خوشبختانه چې د ترنکوټ تاسې نن وینئ چې شهري کمربند ډېر حده پورې غځېدلی دی. د پولیسو په اصلاحاتو کې او په اصلاحاتو راوستلو کې مو هم د ډېرې هڅه پرې خپل کارونه شروع کړي دي. خاصتاً د روزګان ولس به یو نوی تغییر په دې ځای کې وګوري، هم په تعلیم و تربیه کې، هم په تجهیز کې، او هم په سوقو اداره کې د پرسونل.
روزګان په جنوب کې تر هلمند وروسته تر ټولو ناامنه ولایت بلل کېږي چې د شپږو ولسوالیو او مرکز تر منځ یې لارې لا هم تړلي او د کندهار څخه دې ولایت غځېدلې یوازنۍ مواصلاتي لار هم له ستونزو سره مخ ده. سره له دې چې د جنوب په ډیرو ناامنه سیمو کې نظامي عملیات له تیرو دوو میاشتو راهیسې پیل شوي، خو ژمنیو اورښتو او سړې هوا یې په مخ کې خنډونه جوړ کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ چې نن د لوړی مراسم تر سره سول د افغانستان په اړه څه فکر کوي او کارپوهان څه مشورې ورکوي؟ پام وکړئ د ایوب خاورین راپورټ ته.
منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ډیری پاروونکي ویناوي کړې دي، خو پر ډیرو نړیوالو موضوعګانو یې دریځ روښانه دی. د افغانستان سره څه کوي؟ دا موضوع تر اوسه ګونګه ده. افغانستان ته امریکایي سرتیری په 2001 کال کې پخوانی جمهور رئیس جورج بوش ولیګل او جګړه اته کال وروسته جمهور رئیس باراک اوباما ته په میراث ورسیده. اوباما د ځانګړي کمیسیون د سپارښتنې پر بنسټ افغانستان ته نور لسګونه زره سرتیری ولیګل او بیا د 2014 تر پایه ډیر بیرته راووتل، خو جګړه لا خلاصه نه ده او د دریم جمهور رئیس پر میز به پراته وي. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر جیمز کنینګم وایي د واشنگتن روښانه دریز افغانستان کې د بریالي توپ لپاره ډیر حتمی دی.
It's very important that the next administration
فکر کوم ډیره مهمه ده چې حکومت ډیر ژر په افغانستان کې خپل دریز او ملاتړ په روښانه ډول وړاندې کړي. دا کار به زموږ ملګری په افغانستان او متحدینو ته ډاډ ورکړي او زموږ دښمنانو ته به دا پیغام ورکړي چې موږ د افغانستان سره یو.
منتخب جمهور رئیس ترامپ د نورو ډیرو هیوادونو په څیر د افغانستان او د هغې سیمې له سیاست سره هم سابقه نه لري، خو د ملي امنیت سلاکار یې مایکل فلین د افغانستان په جګړه کې اوږده کاری تجربه لري او د دفاع وزارت ته نومول شوی جنرال جیمز ماتیس په افغانستان کې د ډیرو عملیاتو قمندان و. خو پوښتنه دا ده چې آیا د ترامپ حکومت به په افغانستان کې پوځي تګلاره تعقیب کړي او که نور لاری هم لري؟ د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان او مرکزی آسیا د څانګې رئیس راتلونکي حکومت ته دا ډول مشوره ورکوي.
زه فکر کوم د ترامپ حکومت باید په افغانستان کې د پوځي او ملکی لارو په داسې ستراتیژي کار وکړي چې ثبات رامنځته کړي، د سولې موافقه وشي، څو امریکا خوندي شي.
د افغانستان سره د مرستو د څار اداره یا د سیګار مشر وایي چې د ترامپ حکومت په افغانستان کې ډیر زیات انتخابونه نه لري.
که راووځو ښایي د افغانستان دیموکراتیک حکومت سقوط شي. که پاتې کیږو او همدې تګلارې ته ادامه ورکوو، دا یو بنبست دی. سمه لاره به دا وي چې بریالۍ تګلاره لا قوي کړو او له ناکامیو څخه زده کړه وکړو.
مشورې او نظرونه ډیر دي، خو د ترامپ نورو سیاسي پریکړو ته په کتو په دې اړه وړاندوینه کول ګران کار دی چې دی به د افغانستان په اړه څه پریکړه وکړي. ایوب خاورین، د آشنا تلویزیون، واشنگټن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
نن د امریکا منتخب جمهور رئیس د لوړی مراسم تر سره کړل. سپینې ماڼۍ ته د تلو سره به د نورو مسایلو تر څنګ د افغانستان په تړاو کمی پوښتنې ځواب کړي. ځواب په دې رپورټ کې اورو.
نن ډونالډ ترامپ د امریکا د 45 جمهور رئیس په توګه ولسته د وفاداری لوړه کوي. سپینې ماڼۍ ته د ورتلو سره به د ډیرو نورو کورني او بهرني مسایلو تر څنګ د افغانستان په اړه له څو مهمو پوښتنو سره مخ وي. آیا امریکا په افغانستان کې خپلو اهدافو ته رسیدلی شي؟ د حالاتو څارونکي او مبصرین په دې نظر دي چې په سیمه کې د امریکا ژورو ګټو ته په کتو امریکایان په آسیا په تیره بیا د چین، روسیې، ایران، منځني ختیځ قضایاو په برخه کې د افغانستان مهمترین او ستراتیژیک موقعیت ته ډیر ضرورت لري. خو ستونزه دا ده چې افغان او امریکایي سیاستمدارانو لا تر اوسه د دغه مهم ستراتیژیک موقعیت نه د ګټې اخیستنې لپاره یوه مشترکه ژبه او تفاهم پر بنسټ ګډو سیاستونو د موندلو لار نه ده پیدا کړې. نو په همدې بنا د ترامپ ادارې ته لازمه ده چې په راتلونکي کې د افغانستان د حکومت او سیاستوالو سره د ګډ کار او تفاهم امکانات عملی میکانیزمونه په مشخصه توګه وټاکي. سیاسي څیړونکی عبدالغفور لیوال وایي
د ترامپ د ادارې لپاره یو لوی لومړیتوب باید دا وي چې مشخص کړي چې دوی له افغانستان څخه څه غواړي او افغانستان له دوی څخه څه غواړي، څنګه کولای شي یو د بل ګټې خوندي کړي. ځکه اوس د نړیوالو مناسباتو منطق یوازې او یوازې ملي ګټې دي. په افغانستان کې د امریکا حضور جدا د دوی تر مدیریت لاندې دی او داسې نه ده چې دوی دلته بند پاتې وي او ونشي کړی خپل هدف ته ورسیږي. امریکایان هغه د خپلو سیاسي روشونو پر بنسټ ډېره ښه لوبه پر مخ دی. دوی په افغانستان کې خپل حضور ساتلی دی. هو، امریکا افغانستان کې خپل اهداف ته رسیدلی شي، مګر په ودان او پر خپلو پښو ولاړ او په پیاوړي افغانستان کې.
که د امریکا لپاره د افغانستان قضیه د امریکا د دوه ګوندیزو پالیسیو پر اساس وڅېړل شي، نو دا پوښتنه هم پیدا کیږي چې نوې اداره به د افغانستان سره خپلو مرستو ته لکه د تیر په څیر دوام ورکړي او افغانستان به ورته د مرستو په برخه کې د پام وړي او که نه. د امریکا په نبراسکا کې د افغان مطالعاتي مرکز مشر شیرجان احمد زیوی:
د افغانستان جګړه د ریپبلیکانو په وخت کې شروع شوې ده. کله چې ولسمشر اوباما ولسمشر شو، دوی همیشه په ولسمشر باندې تنقید کوي چې په افغانستان باندې توجه کمه کړې ده او هغه راز مرسته چې په افغانستان سره وکړي هغه نه کوي. نو هیله دا ده چې د ولسمشر ترامپ په راتلو سره او د امریکا د کانګرس کې چې ریپبلیکان اکثریت دي، د ریپبلیکانو توجه افغانستان ته نور هم زیاته شي. په کانګرس کې ریپبلیکان زیات دي او د راتلونکي وزیر دفاع نومان ماتیس خبرت چې ګورو، هیله کیږي چې افغانستان ته د راتلونکي ادارې پام ور زیات شي. ترامپ خپل ویناو کې هم دا ویلیو چې امریکا په افغانستان کې هم کار نه کوي، پاکستان ته ګوتندنه کړې و چې د ستونزې یو لامل دی. بیا ماتیس جنرال میټس په دې ورستیو خبرو کې کانګرس ته ویلي چې د افغانستان لوی ستونزه پاکستان کې طالبانو په ځایونه دي. نو د دې خبرو ته وګورو، هیله کېدای شي چې افغانستان سره به د امریکا مرستې که چیرته زیاتې نه شي په همدې حالت کې دوام وکړي خو کمې به نه شي. افغانستان به په راتلونکي ولسمشر دوره کې د امریکا د بهرنۍ پالیسي یو مهم ټکی وي، ځکه په سیمه کې اوس د روسانو مداخله، هغه بلاک چې روسانو د چین، پاکستان، ایران سره جوړ کړی دی، او په عین حال ډاکټر شاه ولسمشر ترامپ هم غواړي چې روس سره خپل رابط ورغوي، نو کېدای شي دا ووایو چې د روس سره رابط رغول په افغانستان کې د یو ځواکمن حکومت رامنځته کول کې د امریکا پام به هم ورزیات شي.
بل پښتنه چې د امریکا نوی ولسمشر ډانلډ ټرمپ باید ځواب کې هغه داده چې تر څه وخت به په افغانستان کې د امریکا نظامی حضور ته اړتیا وي. د نظامی چارو پوهان وایي ډانلډ ټرمپ باید د افغانستان په اړه پر ټولو مسایلو له سره غور وکړي، او باید دا معلومه کړي چې امریکایي عسکر به تر څه وخت پورې دوی په افغانستان کې ساتي. نظامی کارپو اسحاق ختمر وایي
په افغانستان کې به د امریکا حضور اوږدمهاله وي، تر هغه وخت پورې چې امریکایان په دې باندې مطمئن شي چې په سیمه کې استخباراتي او د زبر ځواکونو رقابتونه پای موندلی دی، نو هغه وخت به کېدای شي چې امریکا هغه څه اردو په افغانستان کې ولري چې هغه د افغانستان د حاکمیت نه دفاع وشي کولی. اما تر هغه وخت پورې زه فکر نه کوم که امریکا دې ته آماده وي چې د افغانستان ځینې چور اوسي او افغانستان همداسې پرېږدي. نو داسې انګېرل کېږي، یا زما فکر داسې دی، په افغانستان کې به هم د امریکا حضور اوږدمهاله وي.
د چارو پوهان او د حالاتو څارونکي وایي د امریکا نوې اداره باید د افغانستان په مسله کې د نورو پښتنو تر څنګ مخکې تر دې چې ناوخته شي باید دې پښتنو ته ځواب ووایي. نوشاب آشنا، امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
په کندوز کې د اختطاف او د وژنو پیښې د پخوا په پرتله زیاتې سوي دي. امنیتي مسؤلین وایي چې دوی د دغه ښار د امن کولو په خاطر د ګډو امنیتي ځواکونو ګارنیزن جوړ کړی دی. ګلرحیم نیازمند د کندوز څخه رپورټ راکوي.
په دې وروستیو کې د کندوز د ښار په داخل کې د خلکو وژنې او د سرمایدار خلکو د ماشومانو د اختطاف پیښې زیاتې شوې دي. امنیتي چارواکي وایي چې د ښار په داخل کې د ناامنۍ د مخنیوي په خاطر ځانګړې قوه جوړه کړې چې د ښار په داخل کې به عملیات کوي. د کندوز په ښار کې هر اونۍ یو یا څو تنه د وسلوالو کسانو لخوا ویشتل کیږي او یا هم د سرمایدار خلکو بچي اختطاف کیږي. تیر ورځ د یو ډاکټر زوی هم اختطاف شوی و چې د یوې ورځې لپاره د کندوز مرکزی روغتون هم تړلی و. په کندوز کې د پولیسو د 1500 زون قماندان شیرعزیز کمال وایي چې دوی د ښار د امن کولو په خاطر ګرنیزون جوړ کړی او دغه ګرنیزون دنده لري چې په ښار کې د اختطافونو او وژنو مخه ونیسي.
تمام نیروها در اونجا نماینده داره تا دست باز یا عملیات های خود سازماندهی بکنه و دست باز وظایف خود انجام
بده. دغه ګرنیزون کې ټول امنیتي ارګانونه استازي لري او دوی به په آزاد ډول د ښار په داخل کې عملیات کوي. دوی خلکو ته اطمینان ورکوي چې د دغه ګرنیزون په فعالیت به د ښار په داخل کې د ترور او اختطاف مخه ونیول شي. د قندوز خلک په دغه ولایت کې د امنیتي چارواکو له روانو عملیاتو څخه هم راضي نه دي. دوی وایي چې افغان ځواکونو یوازې د ښار په اړوند د سیمه چپرمکې لوی نظامی مرکز جوړ کړی خو له طالبانو څخه د کلو د پاکولو کوم پلان نه لري. خو د پولیسو د 15 زون قماندان شیرعزیز کمال وایي چې د دوی عملیات جریان لري او په ژمي کې به د قندوز ځینې سیمې له مخالفینو پاکې کړي.
پامریک جریان داره تا ما بتانیم که این ساحات قندوز در فصل زمستان ساحات سبز قندوز که فعلا برگریزان است.
در پامیریو په نامه عملیات جریان لري چې د قندوز شنې سیمې له طالبانو څخه پاکې کړي. که دغه سیمې پاکې نشي د نوي کال پر راتلو سره به له ستونزو سره مخ شي. افغان ځواکونه عملیات کوي چې د قندوز خلک مطمئن شي.
احساس پکنه مردم قندوز
هغه وایي چې د قندوز د ښار د امن کولو لپاره ځکه ګرنیزون جوړ کړی چې دوی په مستقل ول عملیات کوي او لبل هیڅ ورګان څخه اجازه اخیستلو ته اړ نه دی. د قندوز خلک له وسنی امنیتی حالات سره ټکوي، وایي چې دولت دې دوی ته نور هیڅ نور کوي، یوازې امنیت غواړي. د دغه خار یو سپینګری اوسیدونکی عثمان داسې غوښتنه لري:
دولت مو هیڅ نه امنیت بره، ما زموږ هم چې ډیره دولت امنیت میخوایم، به مو امنیت بشه. مردم قندوز فقط امنیت کار داره.
دولت ده هیڅ نه راکوي، امنیت دراولي. د دولت له هر څه تیری و امنیت غواړو. چې امنیت وي، د قندوز خلک یوازې امنیت غواړي، موږ نور څه نه غواړو. د قندوز خلک له امنیتي ارګانونو د امنیت غوښتنه کوي، وایي چې د امنیتي ارګانونو روان عملیات به په سیمه کې کامیاب نه شي. خو چارواکي وایي چې د ښار د امن کولو په خاطر یې ځانګړې قوه جوړه کړې چې د ښار په داخل کې امنیت وساتي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
امریکایي رای ورکونکو د جمهور ریاست د وجدو او جنجالي انتخاباتو وروسته نوې ولسمشر ولره. کله چې ډونالډ ټرمپ پرون د جمعې پر ورځ د وفاداری لوړه وکړه، نو د امریکا 45 جمهور رئیس وو. د امریکا ژ خبریالي کیترین ګیبسن په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی چې پښتو خلاصه بیرته وړاندې کړو.
دا د امریکا د ډیموکراسۍ دود دی چې دومره زور دی لکه په خپله چې جمهوریت دی. د یو نوي جمهور د وفاداری د لوړې مراسم د یوې دورې ختم او د بلې دورې پیل دی چې په ښه او بد وخت کې وي. فقید جمهور رئیس فرانکلین روزویلټن په 1933 کال کې د ستر اقتصادي انفلاسیون په وخت کې د وفاداری لوړه وکړه. د امریکا 2 جمهور رئیس فرانکلین روزویلټ وایي،
Let me assert my firm belief. The only thing we have to fear is fear itself.
لومړی له هر څه نه اجازه راکړئ خپل کلکه عقیده څرګنده کړم چې وازانه شه، موږ ورنه ویره لرو. هغه په خپله ویره ده. د امریکا 45 جمهور رئیس فقید جان کینیډی په 1968 کال کې د امریکایانو نوې نسل کار کولو ته وهڅو او وایي،
And so my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
او زما هم وطنانو امریکایانو، پښتنه مکوي چې تاسو هیواد د تاسو لپاره څه کوي، پښتنه وکي چې تاسو د خپل هیواد لپاره څه کوي. فقید جمهوری غوښتونکی رونالد ریګن 40 کاله وروسته قدرت ته ورسید چې د حکومت کوچنی کېدو وعده یې کړې وه. د امریکا څلوېښتم جمهور رئیس رونالد ریګن اول،
In this present crisis, government is not the solution to our problem. Government is the problem.
په دې وسانه ستونزه کې زمونږ د مشکل حل حکومت نه دی، حکومت ستونزه ده. منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د نومبر په میاشت کې د خپل بری نه وروسته د بری په دوره ووته او ژمنه وکړه چې د خپلې انتخاباتي مبارزې وعدې به پوره کوي. ډانلډ ټرمپ خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي،
This is truly an exciting time to be alive. The script is not yet written. We do not know what the page will read.
په رښتینه توګه دا یو احساساتي وخت دی که ژوند وي. لاسي نسخه لا تر اوسه نه ده لیکل شوې. موږ نه پوهیږو چې سبا ورځ به کومه پاڼه ولوستل شي، مګر په اوږده موده کې د لومړي ځل لپاره چې په څه باندې موږ پوهیږو، هغه دا دی چې دغه پاڼې به ستاسې د هر یو له خوا نه ولیکل شي. دا یو حرکت دی. څارونکی جان فورټیر انوای، هیواد د ټرمپ د بری په درشل کې ویشل شوی و او د نوي جمهور رئیس لومړۍ ستونزې به متحد کېدل وي. د دواړو ګوندونو د پالیسۍ د مرکز غړی جان فورټیر انوای،
I think it's a very important opportunity for the first step to really speak to the country to say now as president perhaps some of the differences we have on the campaign trail.
زه فکر کوم دا یو ډیر مهم فرصت دی واقعا په لومړي سر کې هیواد ته وانا کول دي. د جمهور رئیس په حسن وای خای چې د انتخاباتي مبارزې په وخت کې موږ ځین اختلافات درلودل، هغه نور هیر دي. جان هودک نوای، په تاریخي توګه د جمهوری ریاست د مقام د لوړې مراسم هغه لحظې دي چې د دوام او ډیموکراسۍ په روحیه سره د سیاسي مبارزې احساسات یوې خواته ایښودل کیږي. د بروکینګز د انسټیټیوټ غړی جان هودک نوای،
President Obama will ride in a car with President-elect Trump to the US Capitol from the White House and peacefully hand over power and watch.
جمهور رئیس اوباما به د منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ سره په موټر کې له سپین ماڼۍ نه د کانګرس ماڼۍ ته راشي او په سوله ییزه توګه قدرت لیږدوي.
درنو اوردونکو تاسو زموږ لمړی سهارنی پښتو خبری خبرونه د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واوریدله. د درې برخې همکاران په سټوډیو کې حاضر دي. دوی په لنډ وخت کې خپل خبرونه تاسو ته پیل کړي. تاسو زموږ سره اوسئ.